پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د ولسمشر ټرمپ اداروي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته راکم کړی چې مخکې اعلان کړی و. په دې خبرونه کې چې د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او یو ملکي وګړی وژل شوی. او په تونس کې د ډیموکراسۍ په پلوي د پاڅون لسمه کلیزه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی دی، خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه ښود. ټرمپ چې په تیره نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ټرمپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویان واحدالله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي،
وسلوالو مخالفینو یو له فشاري موادو ډک همي ټانګ غوښتلی چې چاودنه ترسره کړي. نیکه مرغه چې هدف ته رسېدو مخکې پرمختي ځواکونو لوري اغېستل شوی د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال له سیمې په شاو تنبول شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګژوب لوخته او د بیز زیاته برخه ویجاړه شوې ده. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګژوب لې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې څلور طالبان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په نښته کې لس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د روانې میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
دا لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاهد په کرکټ لوبغالي کې پلان شوې دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. دغه پاڅون د دې باعث شو چې د دغه هیواد زورواکی له واکه وپرځول شي او په عربي هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل شي. په تونس کې د هغه څلور ورځني ټولبن له کبله چې له پرونه نافذ شو مظاهره منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واکه لرې او په 2019 کال کې په جلاوطنۍ کې مړ شو. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یوه نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتي له کبله ځان ته اور واچاوه. د روسیا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او پتیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه خبرې کړې. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره ولیدل. لاوروف له دې کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې روسیا غواړي ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسیال سره په کتنه کې په منځنۍ اسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه همداراز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسله والې ډلې جوړوي. او ملګری ملتونه وایي چې په 2000 کال له 2014 کال وروسته د رواني لسیزې تر ټولو تود کالو د سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایسته کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو راپور چې پرون د جنوري په 14 خپور شو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا ښایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پر راپور کې راغلی دی چې 2014 کال له هغه راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړی دی تر ټولو تود کال و.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. سپین ماڼۍ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ټاکلي حد ته راکم کړي. زدران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پکتیا کې ته خبر شوی په لویا پکتیا کې چې ته ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په کونړ کې ځوانان وایي کار نه موندل کیږي.
کوشش کوو وظیفه پیدا کړي راته. کوشش هم ډیرو کوو وظیفه لپاره.
د یو فلم د ستوري کیسه درته کوو چې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپ موندلې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو لپاره هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی. خو ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه خود. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی تر دا نن ورځې پورې به په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تا راکم شوی وي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
مننه ولسمشر ترامپ کته په تیر سپتمبر میاشت کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه له 2500 تر راچټوي. اوس یو ځل بیا ټینګار البته د سینې مانی په ویپان باندې دا خبره کړې ده چې دا به په نور هیوادونو کې حتی چې امریکایي ځواکونه دي به پای جګړې به پای ته رسوي یا دوامدار جګړې به پای ته رسوي. تاسو دا په داسې حال کې ده چې کته هم روس پورې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په دې اړه تر اوسه تازه څه نه دی ویلي. مخکې په خپلو مرکو کې څنګه کړو چې دای واسه د امریکا ګټې مهمې دي. خو تر دې مخکې نور نړیوالو سازمانونو همدارنګ د کلکیچونو نړیوال ایټالې ټینګار کړی و چې ولسمشر ان البته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان امریکایي ځواکونه په مسنونه توګه وباسي. ولسمشر ترامپ که هم اوس تازه دغه موضوع په اړه ټینګار کړی ده او دا یې زیاته کړې چې له افغانستانه به خپل ځواکونه وباسي. همدارنګه د افغانستان سربېره په نورو هیوادونو کې چې هلته امریکایي ځواکونه دي خپل جګړو هغه هلته چې امریکایي ځواکونه په جګړو بوخت دي هغه ځای نه بیا خپل هیواد ته بیسنوي. خو په دې سربېره په افغانستان کې هم تر دې مخکې هم ویل شوي وو چې باید په افغانستان کله چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووځي یو مشخصې تګلارې او په مسلانه توګه خپل ځواکونه وباسي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې دا پریکړه کړې وه او په تړون کې راغلي چې خپل ځواکونه به د جنوري تر 15 چې نن ده البته شمیر به کموي شمیر به چټوي. خو تر اوسه هم په دې اړه مشخص نه ده چې ولسمشر، البته منتخب ولسمشر جو بایدن به دا پریکړه عملي کوي کنه، خو وبلیدل چې په راتلونکي کې دغه امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن څه پریکړه کوي.
ډیره مننه کورودان. لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا د حکومت له پریکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړی شوی دی. ولسمشر ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. د نه دی ویلي چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې کوم حد ته رسولی دی، خو مخکې هم ترامپ او د امریکا نورو چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15مې یعنی نن ورځې پورې به په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. د سې شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وو له هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پینټاګون په یو خبر پاڼې کې ویلي وو په اوس وخت کې کوم نوی حکم نه دی صادر شوی چې د روانې جنوري تر 15مې پورې 2500 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخه ونیسي. روټرز خبري اژانس وایي د پینټاګون دا اقدام به شاید جمهوری پال او دیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالف دي غوسه زیاته کړي او د ترامپ د پایتر رسیدونکو حکومت په اړه به اندیښنه تازه شي. ټاکل شوی دی چې همدانن پوری د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم شي، او لبلې خوا په پام کې ده چې د جنوري په شلمه نوی ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي که دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. د بلې خوا ولسمشر ترامپ د دفاع مخکینی وزیر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغانستانه د پوځیانو د ژر نه ایستلو په خاطر له دندې ګوښه کړ. امریکایي شنونکي وایي ترامپ غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په خاطر یې د امریکا په تاریخ کې نوم پاتې شي، خو نور امریکایي چارواکي او د کانګرس ځینې غړي فکر کوي چې باید تر هغو امریکایي پوځیان ونه ایستل شي چې په افغانستان کې د سولې څرک نه وي لګېدلی. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د می تر میاشتې له افغانستان اوزی. کانګرس د دسمبر په 15مه د یوې لایحې په تصویبولو د ترامپ حکومت مکلف کړ چې له افغانستانه نور ځواکونه ونه باسي، مګر دا چې د امریکا له متحدانو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي وشي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د ناټو ملکي استازي ویلي د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. لبلی خو د ملي امنیت عمومي ریاست لامنیتی ځواکونو سره په نخته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبريال په قتلونو تورنو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږ نیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمد الله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پایتر سوالو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نخښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیک بلل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز، همداراز دې ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي، خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي یې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر رابړ وپوښي. خغلی سالی د شپګنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د مړو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي او میلیونونه نور د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په قرنټین کې دي، د کرونا ضد واکسین پروګرام چې تیره میاشت پیل شوی بیړنۍ اړتیا نوره هم سوا شوې ده. بلې خواته په امریکا کې د هغه محکوم اعدام بحثونه پارولي چې له کرونا نو رغېدلې. د دې موضوع تفصیل احمد اجمل ان وړاندې کوي چې هم دا شبه را سره په سټوډیو کې دی. انسه مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون د نشه یي موادو یو قاچاقچی اعدام کړ. په نوموړي د اعدام دا حکم په داسې وخت کې عملي شو چې هغه په کرونا ناروغۍ اخته و او سترې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې د دې مجرم کس اعدام تر هغې وځنډول شي څو هغه د کرونا ناروغۍ څخه ورغېږي. دا 250 کلن و، جانسن نومیده، د انډیانا په یو زندان کې په وژون کې پچکارۍ اعدام شو. د په 1992 میلادي کال کې په یو لړ وژنو مجرم پیژندل شوی و. د دې په کرونا اخته محکوم اعدام په امریکا کې یو لړ انتقادونه او بحثونه راپورته کړي. بلخوا سره له دې چې تیره میاشت نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا وایرس پر ضد د واکسینو د عملي کولو کمپاین پیل شو، خو په نړۍ کې دا وایرس لا هم په چټکۍ خپریږي او د واکسینو د عملي کېدو بیړنۍ اړتیا نور هم سیوا کړې ده. وروستۍ شمېرې چې پرون د جان هاپکنز پانتون خبرې کړې دي، په هغې کې 1,993,146 کسان تر اوسه پوری دې کبل مړه شوي چې نږدې 2 میلیونه کسان کیږي. همدارنګه دغه پانتون ډیټا یا معلومات ښیي چې دا ناروغي په چټکۍ په ځینو هیوادونو کې لام په چټکۍ په زیاتېدو ده. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې تر 2,000 زیاتې نوې پیښې د کرونا وایرس اخته پیښې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې همدارنګه د مړینو شمېر هم تر 45 واوښتې، البته له پایله تر اوسه پورې. مکسیکو چې کرونا ډېر ځپلی دا هیواد هم تیره اونۍ تر ټولو په بد وضعیت کې و. لږ تر لږه 1,000 کسان د ورځې په مکسیکو کې د کرونا وایرس نه مړه شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې 2,000 مړینې ثبت کړې دي او همدارنګه د دغه هیواد په روغتیایي سیستم هم ډیر فشار راغلی دی او خبریالان وایي چې د ماتېدو په حال کې دی. همدارنګه په واکسینو برخه کې بیا په اروپا کې ډنمارک مخکې دی. د واکسینو پروګرام یې ډیر ښه روان کړی، چټکې روان کړی. تر اوسه پورې دا هیواد چې تقریبا څه کم 6 میلیونه وګړي لري 2% خلک توانیدل دي چې واکسین کی چې دا پنړی کی تر نورو هیوادونو لوړ شمیره ده. البته دی اروپا په سینو نورو هیوادونو کې هم دی واکسینو پروسه روانه ده. تر ټولو بد وضعیت چې دی هغه بیا هم دی امریکا په متحده ایالاتو کې دی. دی هیواد تیرونی شپږ ډیر زره نوی مړینې په خپل لیست کې اضافه کړی چې د کرونا وایروس سره د تړلې ناروغۍ له کبله رامنځته شوې.
ډیره مننه. خو له دې سره سره هیلې هم غوړېدلې دي چې واکسینونه به ټولو هیوادونو ته او ټولو خلکو ته ورسیږي او د کرونا مخه به ونیول شي.
دلته چې دا کوم ریپورت تاسو سره ما شریک په دې کې د کارپوهانو ټینګار هم دا دی چې واکسین شته، کار ورکی یوازې دغه دی عملی کول او پلی کول پروسه باید چټک شي څو زر تر زر وتوانېږي چې د کرونا دغه ناروغي کنټرول کینو. هلی واقعا شته.
بله، تاسو اشاره وکړه چې تر ټولو زیات واکسین په اروپا کې البته دنمارک خلکو ته ډیر تزریق کړي، لیکن په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات واکسین په اسرائیل کې ورتل شوې ده. اسرائیل تر اوسه پورې په دې برخه کې ډېر مخکښته او هندم له اسرائیل غوښتل دي چې خپل تجربې په دې برخه کې ورسره شریک کړي چې دوی څنګه وکړي شو دومره ژر ډېرو خلکو ته واکسین ورکړي. بهرحال ډېره مننه انسه.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې نیوکه وکړه او ویل چې خلک یې له هر ډول پرمختګونو محروم پاتې شوي دي. دې راپورته غوښتئ.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو ولس او زدران میشتو ورسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونه وخل نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه سرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړي. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته ویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته خبرې کوي.
مقدانو منډه شوي چې د زدرونو کومر جګ شوي چې د افغانستان سیاسيون نن بس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ، بیا یې طالب نه بس ګیلاته وکړي. دا د پېټفوک شي طالب یې په میک اچا سره وي دنیا لوستای چاس رای بل دنیا لوستای چاس رای بل دنیا عزیزونو لوستای نن ورځ دا دوی په دوه کا سره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لویه پختیا کې چاته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ مخ به ډیره دار وتل یو چې د زدرانو قومي مشران ته بل بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما ته موقي ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخه له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کډ سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سمبه ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه د چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته وانډ ډېر ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه چې دغه سوله ډېر زر کیږي او هغه سوله به کیږي چې مونږ ورته څومره هیله لرو او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیله لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمرجان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی، لوی لارې خامه دي، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدران ته باید ورکړل شي وای دوی لوی نه پوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د زادران میشتو سیمو کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی، دا د زرته زره فعال شي او د خوست ورګون سرک دی ورته جوړ شي، تر څو پورې چې د زادران غوښتنه ونه منل شي دا لرې نونه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زادران ټولو میشتو سیمو کې به دا لرې نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زادران د سولې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دولس بجې او شپږ ویشت دقیقې شوې. په کونړ کې ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتۍ د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان چې په کار هم پوهیږي بیکاره پاتې شي. په دې اړه ډېر راپورته غوښي.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند یې تر ډېره له سختو ورځو سره مخ و، خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی.
د تخنیکي تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د کونړ راپور اوس چمتو دی.
په اسدآباد کې داسې ډیر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته، کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي، مجبور یم دې ته کار وکړم. کار هم نشته، په دې رڼا باندې کار کور لپاره چلاله نه څه پیدا کیږي. مزه نشته، صرف خاص دغه مخکیم شان خوند نشته، هر سړي اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري، دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیور رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریدي، رور او هغه حال دی رور چې ما خامه دی ورته راته پراته دي، نیمه نډیر پاتې دی، وېچ مزدوریان یو دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې وکونو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرره هم د دې سبب شوی چې ځنی په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ساپه وای
همدغه ګمارنه چې کوم روان دي د ولایتونو نوو مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم د رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر همدغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وو دغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سلو شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو مختلفو مکاتبو کې، همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا سادآباد په ښار کې مونږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي، هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واک